احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي یو بل پښتو خبرونه پیل شو. افغانستان او پاکستان د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم هم وایي چې د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول ترهګر ځپي. پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. پر ځینو نور موضوعاتو مو هم مطالب درته غوره کړي دي، خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د پوځ لوی دلستیز له تروریزم او سخت دریزې سره د ګډ مبارزې ژمنه وکړه. د کونړ والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به له څو لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د پوځ لوی دریستیز له تروریزم او سخت دریزۍ سره د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان لوی دریستیز راحیل شریف په پیښور کې په یو خوانځي له حمله یې ورځ وروسته پرون کابل ته راغلو او د افغانستان له ولسمشر سره د تروریزم پر ضد د دوو هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. د پیښور د حملې چې یو سلاته څلوېښت تنه پکې ووژل شول، مسؤلیت پاکستاني طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د افراطیت او تروریزم پر ضد په صداقت او مؤثریت همکاري وکړي. د پاکستان د پوځ لوی دریستیز په کابل کې د ناټو او امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان جنرال کیمبل سره هم وکتل. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې د ورځې له حملې وروسته ژمنه وکړه چې خپل هیواد به له تروریزم څخه پاک کړي.
لا تروریزم سره د بشپړی او په هر ځای او محاس کې د مبارزې په اړه موږ نن خبري وکړې. ان شاء الله د پلان تفصیل به ژر څرګند شي.
نواز شریف چې په پیښور کې د سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په یو اونۍ کې به ټول پارلماني او سیاسي مشران د تروریزم د ځپلو د لارو چارو پر یوې ملي موافقې سلا وکړي. د کونړ والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ دغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. هغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی د ولسوالۍ له مرکز 8 کیلومتره لرې ده. او د کونړ د والی په وینا د پاڅونوالو تر سیمې پورې په ټوله لار ماینونه ایښودل شوي دي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله وویل له کابل او ننګرهار ولایتونو او همداراز د هوایي کماندو ځواکونو ځواکونه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره سیمې ته رسیدلې دي.
تقریبا د څلور ورځې کېږي چې د هغه خلک چې د طالبانو په مقابل کې پاتېدلې چې د دانګام د ولسوالۍ مربوطې هغه ته شینکه او څاونه وایي دغه غټ غټ کړي دي، بلکې د سپوره دارا ده. نو په دې څلور ورځې کې طالبانو په هغه باندې د پاکستان د طرفه د مختلفو ولسوالو طالبان راغون شي، په هغه باندې هجومي حمله وه. او د عملی نه هدف هم دا و چې په بل ولسوالۍ کې د طالبانو مقابل کې ولسی خلک پاڅون وکړي.
د کونړ والی همدار ازویل پر پاتونوالو د طالبانو له لوري سخت عملی روان دي. کورونه ورسوځول او مرجوبلې هم راړولې دي. شجاع الملک جلال ازیات کړه هغه خلک چې د طالبانو پر ضد جنگيږي له دې کبله چې حکومت ورسره مرسته نه کوي له خپل مرچو او کورونو غرونو ته تښتیدلې دي. د سوری د جګړې وڅارونکو ډلې پرونویل چې د افغانستان شیعاګان له څو میاشتو راهیسې د سوری د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په ننګه جنگيږي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور لمخې د سوری د جګړې د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل افغان شیعاګان له څو میاشتو راهیسې په ځنګړې ډول د بیبي زینب د زیارت چاوخوا د بشار اسد له پاو سره اوګه په اوګه جنگيږي. د همدار ازویل چې افغان شیعاګان وروسته د سوری په نورو برخو په تیر بیا د حلب په شمالي ښار کې د سوری د حکومت د وفادار ځواکونو په ملاتړ کې جګړه پیل کړه. د نړۍ د مختلفو سیمو شیعاګان د سوری د رژیم په تیر بیا په دغه هیواد کې د مقدس ځایونو په دفاع کې پر رضاکار ډول جنگيږي. د سوری څارونکو ونویل چې څومره افغان شیعاګان په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ننګه په جګړه کې شامل دي. په همدې حال کې د سه شنبې په ورځ په حلب ښار کې د افغانانو په شمول د بشار اسد د رژیم په پلویتوب شپاړس شیعاګان په نښتو کې ووژل شول. روسیا وایي چې د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي لپاره له چین سره همکاري کوي. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف پرون د چین د سفر په لړ کې د دغه هیواد د ولسي امنیت له وزیر سره په کتنه کې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. روسیا تل په افغانستان کې د مخدره موادو له تولید او د منځنۍ اسیا له لارې روسیې ته د دغو موادو پر قاچاق اندېښنه ښیي، خو په خپله یې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د متبادل کښت لپاره له افغان کروندګرو سره په مرسته کې برخه نه ده اخیستې. پاموکلی نړیوالو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به له څو لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره کړه، د اوباما له قوله ویلي موږ به خپله پخوانۍ تګلاره بدله کړو چې له څو لسیزو څخه زموږ د ګټو په پرمختګ کې پاتې راغلې ده. وروسته اوباما په خپله په سپینه ماڼۍ کې وویل
Today, the United States of America is changing its relationship.
هغوی نن د امریکا متحده ایالاتونه د کیوبا خلکو سره په خپل اړیکو کې بدلون راولي. په څه باندې 50 کلونو کې زموږ په پالیسۍ کې تر ټولو په مهمه تغییراتو کې به موږ زړه تګلاره چې زموږ د ګټو په پرمخ بیولو کې پاتې راغلی ده پای ته ورسوو، او د دې پر ځای به د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کول پیل کړو. د دغو بدلونونو په وسیله موږ غواړو چې د امریکا او کیوبا د خلکو لپاره نور فرصتونه برابر کړو او د امریکایي ملتونو ترمنځ یو نوی باب پرانیزو. اوباما ویلي چې د پالیسۍ په دې بدلون کې به په هوانا کې د امریکا د سفارت بیرته پرانیستل او پر کیوبا د امریکا د څو لسیزو د سوداګرۍ د بندیز د لرې کېدو د امکان په شمول اقدامات شامل وي. تر دې مخکې پرون کیوبا یو امریکایي مرستندوی له 15 کاله باندې وروسته خوشې کړ. وی ویل چې دا کس د بندیانو د تبادلې په لړ کې خوشې کوي. اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د یوه کال په موده کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د دغې مسودې په متن کې چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شوې، دغه راز د 2018 کال پای له فلسطیني سیمو څخه د اسرائیل د امنیتي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې سفیر ریاض منصور ویل دی به د دغه پریکړه لیک پر مسودې د سمدستي رایګیرۍ لپاره فشار رانولي، بلکې پریبږدي چې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نور بحثونه وشي. ډیپلوماتانو ویلي چې په دې اړه خبرې اترې به ورځې او اونۍ دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی، په تیرو وختونو کې هر هغه پریکړه لیک ویټو کړی چې اسرائیل په نښه کړی دی. د اروپایي اتحادیې یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د فلسطین حماس اسلامي ډله د اروپایي اتحادیې د تروریستانو له لسته وویستل شي، ځکه چې دا ډله د رسنیو د راپورونو پر اساس په دې لست کې نیول شوې وه، نه د تحلیلونو له مخې. د اروپایي اتحادیې دویمې سترې محکمې وویل د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم تر دریو میاشتو پورې د حماس شتمنۍ کنګل ساتلی شي څو پر دې پریکړې بیا غور وشي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ څنګه وویل چې دوی لا هم حماس ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د اروپایي او یورو ایشیا د چارو مرستیالې ویکتوریا نولند په واشنگټن کې یوه څېړنیز انسټیټیوټ ته وویل اوکراین ته پکار ده چې فساد له منځه یوسي، او له دغه هیواد سره د امریکا مرستې په دې پورې تړلې دي چې اصلاحات راولي. میرمن نولند چې پرون یې په دغه امریکایي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې که اوکراین دا ځل د فساد مخه ونه نیوله، که شفاف پاک او ډیموکراتیک هیواد جوړ نه کړ، یو وار بیا به خپل چانس له لاسه ورکړي.
We certainly believe and I think the broad majority of
هغه وایي موږ یقینا باور لرو او فکر کوم چې د اوکراین د خلکو لوی اکثریت باور لري چې که اوکراین دا ځل د فساد مخه ونه نیوله، پاک شفاف او ډیموکراتیک هیواد جوړ نه کړ، بیا به نو یو وار بیا خپل فرصت له لاسه ورکړي. د اوکراین د اقتصاد وزیر ایفاراس ابروبمافیسیوس د سې شنبې په ورځ اوکراین د اروپا تر ټولو په فساد زیات ککړ هیواد وباله، او ویل چې هیواد یې باید په دې برخه کې بدلون راولي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغانستان او پاکستان د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم دغه راز وویل چې د ښو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول طرحه ګرځپي.
اچھے اور برے طالبان کی کوئی تمیز کسی سطح پر روا نہیں رکھی جائے گی.
دے کنل دے دنگم دے ولسی پاتسون یو قومی مشروعی سخت دریز و وسلوالو ماشومان و خزت گواخ متوجہ کرے دے.
دولت نه هیڅ نه غواړو فقط دغه د ماشومان او ژوند او دغه د زنانه او ژوند او دغه د ولسی خلکو ژوند ژوند کم چې باقی راته پاتې دي دار د په تحفظ کې اوسه چې دغه می غوښتنه
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ماشومانو پر ماشومانو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ظلمونو او دغه راز د کردستان د خودمختار سیمې د پارلمان د یوې سلاکارې څرګندونې واوري چې وایي هغه دا هغه یزیدی میرمن ده چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو له اسارته تښتېدلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو پروګرام او د ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې به واورئ چې پخوا څه ډول بخاري رواج وي او اوس کومې
یو قسم بخاري وي چې پخوا دیواري به وي که ظاهرشه پخت کرده لکه تبخانې شکل یې داسې درلود، انشاءالله خو ور پسې بلېدو لکه یو کوټه چې یې په دیوال پورې به نښتې وو، کوټې هوا به ډېره ښه نورماله ساتله.
کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د دې هیواد د پوځي استخباراتو د مشر د سفر په لړ کې دواړو هیوادونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به خپل منځ کې همکاري کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د دې هیواد د پوځي استخباراتو مشر د پېښور له خونړۍ حملې یوه ورځ وروسته کابل ته لاړل. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو پر امنیتي همکاریو خبرې وکړې. افغانستان او پاکستان پر یو بل له تروریستانو چې د دواړو هیوادونو د خلکو او حکومتونو پر ضد جنګیږي د ساتنې تور پورې کوي. له ولسمشر غنی سره د راحل شریف د خبرو جزئیات عصمت سروان په یو راپور کې اوروي.
افغانستان او پاکستان پرون ژمنه وکړه چې په ګډه به له تروریزم سره مبارزه کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په پېښور کې پر یوه ښوونځي د وسلوالو طالبانو له بریده یوه ورځ وروسته کابل ته سفر وکړه او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد پر همکاري خبرې وکړې. ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ له لوی درستیز سره په کتنه کې یو ځل بیا د پېښور پر پېښه خواشینی څرګنده کړه. ویل د پېښور حمله کوونکي د هغو تروریستانو په شان دي چې د پکتیکا په یحیی خیلو او د کابل په استقلال لیسه کې د افغانستان پر ماشومانو او ځوانانو وحشیانه بریدونه وکړل. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې افغان طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې او د طالبانو مشران د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې جګړه تنظیموي. په وروستیو کې پاکستان هم ورته تورونه لګوي. وایي چې د پاکستاني طالبانو مشر د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې اوسي. ولسمشر غنی د پاکستان لوی درستیز او د ISI مشر ته وویل هغه وخت راغلی چې افغانستان او پاکستان په صداقت او موثریت په ګډه د تروریزم او افراطیت پر خلاف په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف وویل هڅه کوي د پېښور د سې شنبې د ورځې پیښي عاملان ژر تر ژره ونیول شي او سزا ورکړي شي. پاکستاني رسنیو ویلي وو چې جنرال راحل شریف به د افغانستان له ولسمشر وغواړي چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پنیولو او پاکستان ته د هغه په سپارلو کې مرسته وکړي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په خبرپاڼه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوي، مګر د پاکستان د لوی درستیز له خولې راغلی چې افغانستان او پاکستان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه د تروریزم پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر له خپلو ناکامیو په بل خوا د پام اړولو لپاره یو هڅه بولي.
افغانستان دولت د وار وار د ویلي چې دلته مراکز تعلیم تربیه د تروریستانو ده او طرف کې مرافق فضلاده تاسو ګوري په افغانستان کې د ټول اروپا سربازان وجود لري، د امریکا وجود لري او استخبارات د ټول افغانستان کې وجود لري. نو دا امکان نه لري چې دلته به مراکز وي، دلته به هغه ملا دلته وي، دا څوک به نه وي.
ښاغلی امرخیل هم د رضوی چې پاکستان غواړي چې په دې توګه پر افغانستان فشار راوړي او داسې وشي چې د پېښور د حملې مسؤلان د افغانستان په خبره کې دي. د پاکستان د پوز و جکپوري چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د پېښور د سه شنبې د ورځې په حمله کې ځینو شاملو کسانو په عربي ژبه خبري کولې او له دې داسې ښکاري چې هغوی د پولي له پورې غاړې سره تړاو لري.
و موردل چې کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسي زو د هیواد د پوزي استخباراتو د مشر د سفر په لړ کې دواړو هیوادونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې تروریزم پر ضد په جګړه کې خپل منځ کې همکاري کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي چې د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته به ټول ترهګر ځپي. نواز شریف دا څرګندونې پرون په پېښور کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو په یوه کانفرانس کې وکړې. د هغه د خبرو جزئیات له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې اوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې به د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته د ټولو پر ضد عملیات کیږي او تر څو چې یو ترهګر ژوندی وي زموږ عملیات به دوام ولري. نواز شریف همداراز وویل چې تروریزم ضد جګړه زموږ خپله جګړه ده او د دې مخنیوي لپاره به د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په شریکه یو تګلاره جوړه او ژر تر ژره به عملي کړي. هغه وویل چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشرانو پریکړه کړې چې په دې هیواد کې بعد د وروستي ترهګر تر وژنې پورې پوځي عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو د یو ټول ګوندیز کانفرنس په پای کې د وینا پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د سه شنبې په ورځ پاکستاني طالبانو په پېښور کې پر یو ښوونځي برید وکړ چې د زده کوونکو په ګډون یې پکې 122 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. شریف په خپلې وینا کې یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دوی په هیڅ کچه د خو او بدو طالبانو توپیرونه ساتي او د ټولو ترهګرو پر ضد به عملیات وکړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پشاور میں برپا کیا جانے والا انسانی المیہ
د وای مونږ تا کڼو چې په پیښور کې رامسته شوی انساني ناورینه تښتیدونکو تروریستانو یو بل بیننګه وار دی خو دا به د تروریزم د لمنځه وړلو په لړ کې زموږ حوصله ټیټې نه کړي. زه باید په څرګند د دې خبرې اعلان وکړم چې په هیڅ سطح به د خو او بدو طالبانو ترمنځ توپیرونه کړی شي او د وروستي ترهګر تر وژنې پورې به په قراره کینو نو په دغه ټول ګوندیز کانفرنس کې د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو استادو برخه اخیستې وه او پریکړه یې وکړه چې د تروریزم د مخنیوي او تروریستانو د ځپلو لپاره باید یوه قومي کمیټه جوړه کړل شي څو په پاکستان کې د تروریزم او افراطیت مخه ونیسي. بلخوا د پاکستاني پوځ ویان میجر اسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د خپل لنډ سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایساف له قومندان سره کتلي او د پاک افغان پولي پر امنیتي وضعیت ورسره خبرې کړي. د باجوا په وینا جنرال راحیل شریف افغان ولس مشر ته هغه شواهد وړاندې کړي چې د پېښور په وسلوال برید کې دوی ته لاس ته ورغلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې افغان ولس مشر راحیل شریف ته ډاډ ورکړی چې خپل خاوره به د پاکستان پر ضد اونه کاروي او دغه وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې دي. پاکستاني رسنیو وایي چې راحیل شریف اسلام آباد ته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله د سپارلو په تړاو له افغان چارواکو سره خبرې کړي خو افغان چارواکو او یا هم د پاکستان دولتي مقاماتو د دې سفر جزئیات نه دي په ډاګه کړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه صنایع نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو او دغه راز افغانستان ته د پاکستان د پوځي مشرانو د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د لمیلمنو او دغه راز له ازادۍ راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی د افغانستان او پاکستان طالبان د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړه کې ماشومان قرباني کوي. ورځپاڼه لیکي په هغه دوو بریدونو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې وسوه، یو ښوونځی په کابل او بل په پېښور کې په نښه سو. او د لیکوال په خبره طالبان غواړي په دې ډول مسؤلینو ته ضربه ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي، له یوې خوا افغانستان او امریکا پاکستان تورنوي چې طالبانو ته یې پناه ورکړې ده او د هغوی ملاتړ کوي، او له بلې خوا ښایي په پاکستان کې د افغان طالبانو ملاتړي د افغانستان حکومت د واشنگټن او ډهلي استازي وګڼي. خو ورځپاڼه لیکي چې په دې ټولو په اصطلاح نیابتي جګړو کې یو حقیقت څرګندی، هغه دا چې د دواړو لورو طالبان په بې مخۍ سره ماشومان تر برید لاندې نیسي. کریسچن ساینس مانیټور زیاتوي، دغه ډول جګړې داسې دي چې ټول بشریت یې په یوه غږ د ختمېدو غوښتنه کوي. پر دې سربیره ورځپاڼه لیکي چې په دغو جګړو کې یوازې ماشومان تر برید لاندې نه راځي، بلکې د دواړو هیوادونو طالبان له خپلو ماشومانو هم د برید کوونکي او انتحار کوونکي په توګه کار اخلي. د بروکینګز انسټیټیوټ نشریه یو مطلب خپور کړی چې نومې دی په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پلان یو بل ارزونه. نشریه د دې مطلب په یو برخه کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د روانې میاشتې په پای کې ختمېږي، او زیاتوي د افغانستان پوځ چې د امریکا او ناټو په مرسته جوړ شوی تر دې وروسته د جګړې مسؤلیت اخلي. د دې مطلب د لیکوال په باور په دې حساسه مرحله کې یو اساسي ستونزه پر ځای پاته ده، یعنی پاکستان لا هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي او د هغې د استخباراتو ادارې ISI ورته پناه ورکړې ده. لیکوال په دې باور دی چې د پاکستان استخبارات په مستقیم ډول له افغان طالبانو سره د برید د هدف په ټاکلو کې همکاري کوي او له عربي هیوادونو څخه طالبانو ته د پیسو په راټولولو کې رول لري. نشریه لیکي، پوښتنه دا ده چې آیا له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغان پوځ دا وړتیا لري چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي؟ د بروکینګز انسټیټیوټ نشریه د دې پوښتنې ځواب هم لیکلی او وایي د ISI پوځي تحلیلونه تل کمزوري دي، او د ځل هم د خبره موثق نه ده چې دغه اداره د افغان پوځ وړتیا تر هغه کمزوري ارزوي چې لري او په مقابل کې طالبان تر خپل حد ډیر ځواکمن بولي. په داسې حالت کې د لیکوال په خبره د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو وروستی پلان په دې اساس طرح نه کړي چې د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې څه پېښېږي، بلکې باید د دې جګړې برخلیک د جګړې د ډګر د واقعیتونو پر اساس وټاکي. نشریه دا هم لیکي چې د افغانستان ولسمشر هم باید له هندوستان سره لا نږدې اړیکې وپالي، او هند له سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو سره د خپلو اړیکو څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د سهار ته بجې او 22 دقیقې دي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د کونړ والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د کونړ د دانګام د ولسي پاڅون یو قومي مشر وایي چې طالبانو یې کورونو سوځولو ته مخه کړې او ماشومانو او ښځو ته ګواښ متوجه کړی، خو تر اوسه د دوی غوښتنې ته حکومت ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل اسد آباد د ازادي راډیو د خبريال رحلان وري پرپورت کې.
د پاسون کون کو یو مشر حاجی منزمین خان د چاچې د کورنۍ غړي د طالبانو د ولکې لاندې سیمو کې پاتې شوی وای د دوی د کورنۍ وغړي د مرګ غواخ سره مخ دي، خو پنځم ورځ د چي د وسلوالو طالبانو په ضد د حکومتي مسولینو پلان نه جوړیږي.
دښمن په موږ باندې تعرض کړی، دښمن څه په جګړه کې خېلیو، نظامی قوتونه موږ ته نه دی رسیدي، زموږ نه تقریبا د 10 کیلومتر لري فاصله کې اوسېږي، فقط دغه د ولسوالۍ خو شای کنټرول کړی دا وسلته زمنګ ماشومان زنانه باندې پاتې دي، هغه په ستاسو تلاش دی وګوري دغه ظالمان لاسترانه ورځي چې
هغه وای په سلګونو بهرني او کورني وسلوال راغلي او د دوی پر خلاف بریدونه پیل کړي، د خلکو کورونه سوځولي او لا هم د کورونو سوځولو لړۍ دوام لري.
زمنګ خلاف وروره دا تقریبا د 2000 په خوښه کې دشمن الته زیاته زیاده وروره دا پاکستانی پنجابیان او مستقیما د پاکستان خلک موږ سره جنگي.
حاجی منزمین خان وای کچیرته د دوی ماشومان او خزی و وجل شي او یا هم د وسلوالو طالبان او لاس ته ورشي، نو له هغه ورسته د عملیاتو پلان عملی کول به بیګټي وي. دوی یوازې د حسابو کسانو د خلاصون غوښتنه کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دولت هیڅ نه غواړي، فقط دغه ماشومان لاله راغی کی او چې دغه ماشومان او جون او دغه زنانه او جون او دغه ولسی خلکو جون حکم کې باقی را ده پاتې دار د تحفظ کې وساتل چې دغه غوښتنه ده.
د کونړ والی شجاع الملک جلال چې خپل د سیمې لیدو لپاره اسمار ولسوالۍ تتللی وو، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغان ځواکونو د پاڅون کوونکو د خلاصون لپاره کوم لازم اقدام نه دی کړی، خو اوس پریکړه وشوه چې ډیر زر پوځي عملیات پیل شي.
او تصمیم دا ونیو چې باید پیشقدمي وکړي، چې پیشقدمي ونه کړي نو د خلک ژوند نورم خراب وي. او اوسه پورې چې کوم څه قسم لازم هغه پیشقدمي نه ده شوی. دوی وایي چې دغه پلان مطابق مخکې ځو، او لس خو داسې دغه پلان ته نه غواړي. هغه خو وایي چې زما بچی او زما ښځه په خطر کې ده، ځان راورسوه چې دا د والدو هغه خپل قطاعت حرکت وکړو توکل په خدای رشته کېږي.
د تیرو څو ورځو جنگونو له امله د دولت پلو ځواکونو څخه اته تنه وژل شوي او پنځلس ټپیان شوي، او همداراز وسلوالو ته هم زیات ځاني تلفات رسیدلي. خو وسلوال طالبان به داوه کوي چې دولتي ځواکونو او پاڅون کوونکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د کونړ د دانګام د ولسي پاڅون د یو قومي مشر څرګندونې مو واورېدې چې وایي طالبانو یې کورونو سوځولو ته مخه کړې او ماشومانو او ښځو ته ښځې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې حکومت دوی غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې، غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دوی ته ځواکونه نه دي وراستولي. خو د کونړ والي وایي چې هیله لري چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دانګام ولسوالۍ د خلکو د ملاتړ لپاره سیمې ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د بشری ځواک د پراختیا او د پوهنتونونو د ملاتړ پروګرام تصمیم نیولی چې د افغانستان په لسو پوهنتونونو کې د لوړو مسلکي زده کړو پروګرام پیل کړی. د همکاري تړون پرون د یاد پروګرام د رئیس او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ترمنځ لاسلیک شو. نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
ځینې بهرنۍ مؤسسې هڅې کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې مسلکي ظرفیتونه لوړ کړي، سو په دې هیواد کې د بهرنیو متخصصینو د استخدام ضرورت کم شي. لدې مؤسسو څخه یو د بشري ځواک د پراختیا او لپوهنتونونو سره د ملاتړ د پروګرام په نوم مؤسسه ده چې غواړي د افغانستان د مرکز ولایتونو په لسو دولتي پوهنتونونو کې د لوړو ځانګړو مسلکي زده کړو پروګرام پیل کړي. د دې همکارۍ تفاهم لیک د چهارشنبه په ورځ د یاد پروګرام او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروګرام مشر ریډ لور وویل د افغانستان اقتصادي او پراختی وضعیت مطالعه کړي او موندلې ده چې دا هیواد اوس هم په بیلابیلو برخو کې مسلکي کادرونو ته اړ دی. د وویل دا پروګرام به وکړی شي چې افغانستان د ډیرو کادرونو خاوند کړي.
د پانتونونو او شرکتونو ترمنځ لیوالی سره به نه یوازې دا چې ټولو افغانانو ته ګټه ورسیږي، بلکې د شرکت ګټه به هم زیاته او د افغانستان اقتصاد به وده وکړي.
ریډ لور وویل په دې پروګرام کې اقتصاد، محاسبه، انجینرۍ او داسې نورې پراختیایي څانګې شامل دي. دغه هم وویل د دې پروګرام لګښت شاوخوا نوي میلیونه ډالر دی چې د ورکړې ژمنې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په غاړه اخیستې او 15 کاله به دوام وکړي. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا پروګرام به د کابل په سلورو او د ولایتونو په شپږو لکه د ننګرهار، کندهار، خوست، کندوز، بلخ او هرات په پوهنتونونو کې پلی شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان لوکوزی وویل چې اقتصادي وده، تجارتي پراختیا او تولید له مسلکي ظرفیتونو پورې تړلې او د دې پروګرام پلي کېدل به له روانو پرمختګونو سره مرسته وکړي.
نصاب تعلیمی طوری عیار شوه که بتانیم که بعد از اوکی نیرو فارغ میشه کار برشان در جامعه وجود داشته باشه.
تعلیمی نصاب باید داسی عیار شید چه کلی یو چوک لتحصیل فارغیگی کار باید ورطا پیدا شید. زمون پا یواد که لدل شوی چه یو انجینیر یا بل تعلیمی افته پا یو بل مسلکی کار کوی، حال دا چه پا اصلی مسلک که ورطا ضرورت احساسیگی. د سوداګری او صنایعو خونه بل پانتونونو او بهرنیو متخصصینو سره په ګډه داس یو پروګرام تنظیم کړی چې لا افغان ماهرینو څخه ګټه واخیستل شي او په داسې برخو کې په کارونو بوخت شي چې ټولنه ورته ضرورت ولري.
د کابل پوهنتون مسؤلینو دغه پروګرام مهم او د خلکو او هیواد په ګټه وباله. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په مختلفو اقتصادي او پراختیایي برخو کې په زرګونو بهرني متخصصین او کارګر په لوړو تنخواګانو په کارونو بوخت دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د افغانستان د کارګرانو د سراسري اتحادیې د معلوماتو لمخې اوس مهال شاوخوا 10 میلیونه افغانان د کار په لټه کې دي او پر ځای بهرنیان کار کوي. افغان چارواکي وایي د افغان کارګرو د بیکاری یوازینی دلیل د ظرفیتونو کموالی دی. کارپوهان وایي د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د هیواد د عادي کارګرو د ظرفیتونو لوړولو ته هم پراخې پروژې تنظیم کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
راشد له مارجی څخه لیکي چې له پاکستان سره دوه مخې سیاست په کار دی. احمد احمدی د هلمند له سنګین لیکي موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبان او د افغانستان حکومت سولې ته حاضر شي، خو دا به یوه معجزه وي. یو بل په اوریدونکو په اس ام اس کې چې خپل نوم نه دی لیکلی ویلي د پاکستان او افغانستان هیوادونه که د یو له یو بل سره صادقانه همکاري وکړي نو سوله راتلی شي. اتنی می بجیدی وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د کابل پولیس وایي چې نن سهار په تنګی ترخیل کې د امنیتي ځواکونو پر موټر چاودنه شوې. عیني شاهدان وایي چې په دې حمله کې 4 تنه پولیس وژل شوي دي. د دغه حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د پوز لوی دریستیز له تروریزم او سخت دریزې سره د ګډې مبارزې ژمنه وکړه. د کونړ والی هیله څرګنده کړه چې دولتي ځواکونه به تر نن غرمې پورې د دنګام ولسوالۍ د هغو خلکو مرستې ته ورسیږي چې د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د سوریې د جګړې وی څارونکو ډلې پرون ویل چې د افغانستان شیعهګان له 2 میاشتو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په ننګه جنګیږي. روسیه وایي چې د افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي لپاره له چین سره همکاري کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالاتونه به له 3 لسیزو وروسته له کیوبا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو لپاره خبرې پیل کړي. اردن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې چې د یوه کال په موده کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. اروپایي اتحادیې یوې محکمې پرون حکم وکړ چې د فلسطین حماس اسلامي ډله د اروپایي اتحادیې د تروریستانو له لیسته وایستل شي. او امریکا وایي اوکراین ته پکار ده چې فساد له منځه یوسي او له دغه هیواد سره د امریکا مرستې په دې پورې تړلې دي چې اصلاحات راولي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلای شئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو. د ژوند په شیبو کې به واوري چې په خواڅه ډول بخاري رواج وي او اوس کومې ښه بازار لري. اوس چې ژمی را روان دی حتما بخاریو ته اړتیا ډیره محسوسه ده. خو تر دې مخکې د دې چې دغو د ژوند په شیبو کې او ستا د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرامونو ته وار ورسیږي، په نړیوال موضوعاتو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوال ډلې د پر خلکو د ظلمونو موضوع ته مخه کوو. له سوریه نه راپورونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر کوچنیانو ظلمونو ته مخه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو او عاجلو چارو لپاره د عمومي منشي مرستیال ولري اموس هم دا مسله تاییدوي او وایي چې پر ماشومانو د دغې ډلې لخوا ظلمونه په زیاتېدو دي. د موضوع تفصیل جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د بشري حقونو او عاجلو مرستو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال والري آموس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په تیرو 2 میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د کوچنیانو وژنې په عام محضر کې اعدامونه په صلیب زړول او سر پرې کول مخ په زیاتېدو دي. فعالان وایي د سوریې په راقه خرګوټي کې چې د اسلامي دولت وسلوال پرې حاکم دي، یو 10 کلن تنکی ځوان په دې جرم چې د وسلوالو د مرکز تصویرونه اخیستل د 3 ورځو لپاره په صلیب زړول شوی و. رقه په خاموشۍ کې قتل کیږي په نامه فعالانو په یوې اعلامیې کې د اعدام شوي تنکی ځوان عکسونه خپره کړي او ښیي چې وسلوالو د هغه په غاړه کې یوه لوحه اچولې او پرې لیکل شوي چې د 1500 ترکیې لیرو په بدل کې د اسلامي دولت د ډلې د مرکزونو فلمونه اخیستل. د اسلامي دولت وسلوال د غراز په زوره کوچنیان هغو ساحو ته بوزي چې خلک پکې اعدامیږي او دا کوچنیان د اعدام صحنې ویني. دوی د غراز د سر پرې کولو، لاس پرې کولو او نورو سزاګانو صحنې هم ویني.
د غراز د کردستان د خودمختار سیمې د پارلمان سلاکار خالد وایي هغه یزیدۍ میرمنې چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو له اثاراتو تښتېدلې مسؤلیت ته اړتیا لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور لنډیز احمد تکر وړاندې کوي.
د کوردستان د خود مختار سیمې د پارلمان د مشر سلاکار وایي هغه یزیدې خځې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له اثرات تښتیدلې دي کورته لستنېدو وروسته مسؤلیت ته اړتیا لري. خالده خالد وایي دا اندېښنه شته چې د داعش د وسلوالو له منګولو تښتیدلې مېرمنې په خپلو کورنیو کې له طبیعي زیات تشدد سره مخامخ شي، نو ځکه د کوردستان د خود مختار سیمې پارلمان د دې مېرمنو د مسؤلیت لپاره پر قوانینو بحث کوي. میرمن خالد وایي په دې قوانینو کې د جنسي تیری د قرباني میرمنو لپاره د جناین د سخت یا لمنځوړلو قانوني اجازه هم شامل ده. د کوردانو اړوند د یزیدی مذهبي فرقې زرګونه کورنۍ د داعش ډلې د حملو په نتیجه کې لخپلو کورونو بې ځایه شوې. د وسلوالو همدراز زیات شمېر یزیدیان یو وژل یا یو تختول. په دې ډله کې نږدې 15,000 یزید انجونې او میرمنې هم تختول شوې دي چې د ناروا جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. معلومه نه ده چې په کوم شمېر انجونې او ښځې به د دې وسلوالو له اثرات په تیښته بریالۍ شوې وي، خو اټکل کیږي چې ښایي شمېر د 500 او 300 ترمنځ وي. میرمن خالد د امریکا ان پی آر رادیو ته وویل چې په تښتېدلو میرمنو کې ځینو حمل اخیستی، خو یزیدیان نه غواړي له خپلو ټولنو بهر په دې اړه خبرې وکړي. د یزیدی قبیلې یو مشر ان پی آر رادیو ته وویل یزیدیان به دا ښځې په ټولنه کې پرېږدي، خو هیڅکله به د هغو حمل ته اجازه ورنه کړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په یو راپور کې د هغو یزیدین جنو او میرمنو څرګندونې خبرې کړې چې ویلي دوی د داعش وسلوالو لخوا په سیستماتیک ډول خپلو کورنیو تربیلې دورسته اسیرانی شوي او بیا په بیا پلورل شوي او جنسي استفادې ته اړ کړل شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې د یزیدی فعالانو له قوله لیکي چې وایي یزیدی قوم جنسي تیری ننګ او شرم ګڼي. پر راپور کې همداراز راغلی چې حتی که ثابت هم وي چې یو انجلۍ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لخوا تښتول شوې، بیا یې هم ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي.
د یزیدی میرمنو د ستونزو په باب مو اوریدل چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو له اثرات تښتېدلې او اوس مسؤلیت ته اړتیا لري. د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې به دغه راز په ټولنه کې د وګړو د مسؤلیت په باب واورې دغه پروګرام اوس خبرېدو ته چمتو دی او ورپسې هم د ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدلی شئ.
اساسي او بشري حقوق
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو ویبل خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د آزادې رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورئ. دا چې په ټولنه کې وګړي مسؤلیت ولري او د قانون له مجاوز پرته ونیول شي او جزا پرې ونه تپل شي، د افغانستان اساسي قانون د دغه اصل په پام کې نیولو سره په شپږشتمې ماده کې جرم شخصي عمل بلل شوی او د جرم د کوونکي تعقیب، نیونه او سزا په بل کس باندې نه تطبیق کیږي. د دېونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. د دېونه په خبرونه کې را سره د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره ملمه دی. احمد زای صاحب، خبرونه ته راغلی.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه دی کیلی د ازادۍ رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
مننه کوم. په پیل کې راته وایي کچیر یو شخص په قتل یا بل جنایت لاس پوري کوي، د دې د کورنۍ د نورو غړو لکه پلار، رور یا کوم بل غړي نیول مشروعیت لري یا نه؟
اصلا د خپل جرمی پیښې چې په ټولنه کې به د شک د ټولنې غو نظم ثبات منځوي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې د بیګونا او کسان باندې جزا ونه تپل شي، بیګونا کسان مسؤلیت ولري. کله چې یو جرمی پیښه کیږي، کشف ارګانونه مکلفیت لري. دنده یې دا ده چې د مجرم د هویت دوی تشخیص کړي چې جرمی عمل د چا لخوا نه شوی. که چیرې د موضوع په اړوند باندې یو کس یو جرمی عمل باندې لاس پوري کوي، یو قتل کوي یا غلا کوي یا بل جنایت باندې لاس پوري کوي او د دې پیښې لسانې نه تښتي، کشفي ارګانونه نشي کولای چې د موضوع په اړوند باندې دغه ورور ونیسي یا دغه ترور ونیسي یا دغه پلار ونیسي یا نور کسان چې هغوی په جرمی عمل کې دوی ګډون ونه لري، یا فایل نه وي، متفق د جرم نه وي، شریک د جرم نه وي. د دې حالتونه وتلی نور کشف ارګان نشي کولای چې د قرابت په بنا باندې چې احمد قاتل ورور ده بنان او احمد قاتل تخته ده احمد ونسی کچیر دا کار کیږي اصلا دا پخپل د قانون سرغړونه ده د دې په خاطر چې د اساسي قانون اغدلی اساسي اصل چې په شپږمشتم ماده کې چې تعقیب نیونه او جزا تپل دغه تل په خولاندې کیږي کچیر احیانا د موږ د امنیت کارکونکي یا پولیس دا کار کوي د دوی کړنه د افغانستان د قوانینو په خلاف عمل ده پخپل جرم ده نو زیلمن نیم چې په دغه اړوند باندې پولیس او نور کشفی ارگانونه خپل کلنی ده سر سنبال که چه ده جرم کون که اونه تختی او بیگونه کسان چه اوی پا جرمی پیخو که گردون نلری یا شریک دو جرم نده فایل دو جرم نده متفق دو جرم نده اوی اونی نیسی یعنی ده انسانان و مسئولیت پر طولنه که دیتا باید رانوائی وشی
بله منه نه ده اساسی خانون دش پگوشتم مادی رعایت زمک پر طولنه که دو گلو لپاره کمی که گنی لری
اصلا پر طولنه که باید ده طولنه طول و گلی مسئولیت لری دوی پا آرام آساو باند خپل جوان وکیوی دوی سر دغه ویره موجود نیوی چه که چه بیگونا ده پولیس لخوانه یا ده امنیت لخوانه نیول کیگیم نو ده پا خاطر چه دغه اصل خوندی تو بلدی دغه اصل آیت چه پا طولنه که ده خاطر اساسی قانون که مشخص آماده ده چه جرم شخصی عمل ده هر نفر باید خپل کرنی پا طولنه که ده سر سنبال که ده افغانستان قوانین سر سمون ولری او که چه احیانا ده یو دلیل پا بنا یو شخص یو جرم بانی لاس پوری که اخ خپلا باید اون نیول چه که چه بل نفر نیول چه که پا ده که ده نم پا وقت که یو بیگونا کس منگا تر عدلی تقیب لندی نشم ده دقیقه مادی ده آیت اصلا ده طولنه طول و گلو تا مسئولیت ورخی یعنی اغوی دروانی لحاظ یو آرامتیا ورکی طولنه و گلو تا دوی پا دیر دردمن کیگه چه پا طولنه که هر آقا وقت چه دوی کرنه ده افغانستان قوانین و سرسمون رو لدی دوی مسئول دی دوی هست وک نشینی ولی او کچی ده پا اساسی قانون که دقیقه ماده نوی او پولیس و ده ها واق درو ده چه پا بیل دینه چه دوی قانونی واق ولی کونه لی ده انسانان و پنیونه که دوی واق درو ده سالات درو ده نو اصلا پا طولنه که هیچ چا با مسئولیت ندرو ده طول خلق با تشویش که ولی چه او ده دقیقه خلانه بیاد کشفی ارگانون رو دیر استفاده که ولی ده بخاطر چه کشفی ارگانون بی ده قانون ده مجاوزه ده انسانان و ده نیونه عامل بونه گردی او ده بخاطر چه بیگونا کسان پا طولنه که مسئولیت ولی ده گناکار او ده بیگونا و کس ترمانی توپیر شوی بی ده اصل ده مفیدیت ده ده گتا لدی چه فقط اگه ده واکو سر حد بیل کرده ده کشف ارگانوزه چه پا کم مواردی که دوی ده کم کسانو ده نیونه واک لدی او ده کم کسانو نیونه ده دوی ده واکو نه وطله ده او کچیر دوی ده عمل بانده بیالاس پوری که دوی خپلا ده عمل ده قانون پر خلاف عمل ده بیا دوی خپلا باید تر عدل تقیب لندی ونه ولشی
درنه اردون که خپرابانه دوام لدی ووس ایوالان ده وقفه لرو
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوتنی باش تذکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
کله چې یو شخص په جنایت لاس پوری کوي او پر ځای بل څوک نیول کیږي اسلام په دې حق لا څه حکم کوي
ډیره مننه اصلا د اسلام سپیشل دین خو داس یو دین ده چې په هغه کې انساني کرامت ډیر پاملرنه شوې ده نن پاک الله انسان اشرف مخلوقات پیدا کړی دی نو بنا ان د قران شریف په هغه ټول اصول کې دې ته پاملرنه شوې چې انسانان خصوصا بیگونه انسانان هغه کسان چې دوی هیڅ کله سرغړونه نه دي کړي یعنی په کوم جرم او په ګناه لاس نه ده پورې کړی په ټولنه کې باید دوی مسؤلیت ولري د دې په خاطر حتی په هغه جرایم کې چې په حدودو په کټګوري کې دي که چیرې شک پکې پیدا کیږي هغه حد ساقطي اسلام دونه په دقت سره دغه مسالې ته ځیر شوی ده چې بیګناه کسان د اسلام په چوکاټ کې دونه مسؤلیت لري چې هیڅ تصور نه کیږي د اسلام د مقدس و اصول و پبینا باندې دا چې د افغانستان اساسی قانون په دې مجبوره شوی دا چې د اسلام د روحیه سره سم خپل مواد سمبال کی چې دغه چې پلوشتمه ماده د اساسی قانون کې بیگونه کسان خوندیتوب لري دا یو شرعی اصل ده دا اصلا یو اسلامی اصل ده چې د اسلام ناخصه شوی دا په اسلام کې مقرب کس خدای ته هغه کس ته چې د متقی وي ال هغه څوک چې تقوا کې متقی لري هغه قرب او منزلت لري هغه کس چې د اسلام اوامر را سرغړونه کوي په نواوی باندې لاس پوری کوي هغه ګناکار ده نو هغه کس چې داسې یو عمل باندې لاس نه پوری کوي چې هغه یو انسان ته زیان ورسیږي دغه کس زورونه د اسلام د اصول سره سمون نه لري او اسلام په دې اکل باندې ډیر مشخص عوامل لري چې به ګناه کسان باید نه تنه دا چې اون زورول شي بلکې د قانوني اړوند ادارو ته حمایه لاندې وي
د افغانستان د اساسي قانون د شپږشتمې مادې له مخې چې جرم یا شخصي عمل بللای کراته وایي چې د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې دغه اصل څومره رعایت شوی دی
نیکه مرغه چې په تیرو کلونو کې خصوصا په هغه وخت کې چې په افغانستان کې لنډمهاله اداره جوړه شوه موقت اداره منځرغلې بیا انتقالي دوره وه د ریاست جمهورې په دغه اول دورې کې تر یو حده پورې دغه عمل دغه اصل ته پښو لاندې کېده زیاتره کله چې یو جرمي پېښه وشوه د جرم کوونکی به که جلسانې نه وتښتېده پولیس به د ده ورور او د خالص به یې راوسته حتی داسې مثالونه موږ سره شته چې هغه کور کې چې چا د مزور په توګه کار کوه هغه به یې راوسته له نیکه مرغه اوس دغه مسله کله چې د افغانستان اساسي قانون نافذ شي او په اساسي قانون کې شپږشتمه ماده مشخصه توګه سرحد د معلوم کې د واکونو د کشف ارګانو چې دوی په کوم موادو کې د نیونه صلاحیت لري دغه د بیگونه کس نیونه د بیگونه کس تعقیب د بیگونه کس باندې جزا تپل د په جمله د هغه اعمالو کې چې هغه د قانون په خلاف عمل د بل شوی دی بناً اوس تر ډیره هده پورې کشفي ګون دا اصل ته پاملرنه کوي او کوم نه کوي دا یو کس وینسي نو تاسو اوس به تر معلومه ده چې کله په افغانستان کې د جاتو د نوې قانون د جزایی جوړ شو په دې کې د افغانستان ټول وګړي حق لري چې کله دوی په تورنی ولګي د خپل د حق د اثبات لپاره یا د ځان دفاع لپاره دوی باید د دمدغه قانون د اساسي قانون د یو د شمې ماده په بنا باندې ځان ته وکیل مدافع وینسي دغه د وکیل مدافع نیول په سنوالي کې په کشف کې بل اخره د دغه دفاع دغه زمينه مساعده کړل چې پولیس او نور کشفي ارګانونه هغه کلینې خونساکي چې په هغه موارد کې چې شخص بیگونه نیول شوی وي هغه بیا 100% د محاکم له خوانه د دوه په برات باندې حکم کیږي نو بنا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه سارنې پایلې خي چې اوس موږ دې په ډیرو محدود موارد کې کچې هغه د څلور ساتلو لپاره پولیس داس اقدام باندې لاس پورې کوي چې هغه د جرم په تور باندې دغه خپلوان راولي او تر څلور ساتو پورې به چې ولی داسې کس نه ده لیدل شوی چې د بل چا د جرم په تور باندې نیول شوی وي دغه تحقیق به سرنوالي ته معرفي شي او سرنوالي بل اخره هغه محکمې ته ورکړی وي له دې کې مرغه اوس دغه په دغه موارد کې ډېره کشفي ارګانو کې ډېره پاملرنه کېږي او که چېرې احیانا پاملرنه ونه شي دغه په اوسني شرایطو کې ډېر کوشش کېږي چې په سرنوالي او محکمې کې د عادلانه محکمې هغه عام اصول په نظر کې ونیول شي که چېرې دغه کار کېږي بیا دغه عمل د عادلانه محکمې د اصولو په خلاف باندې عمل ده او به د شکه چې په محکمې کې به هیڅکله هغه کس باندې فیصله ونه شي مګم دا چې دغه په بلد باندې حکم شي
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زید ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ
تسلیم مننه
درنو اوریدونکو د دیوان خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو علامه شي
جوان پا شیبو کی
جوڑاون کئی اومان یا زی
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنی په خوات سره ول بخاری رواج وی اوس کومې ښه بازار لري د نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او اکمر رشیدی به درته وړاندې کړو.
قدر منو اوریدونکو، ډیری سپینګیری دا خبره کوي چې په خوا به بخارۍ له مقاومو وسپنو جوړېدي، څو کاله به یې دوام کوه، وروسته هله بیره واچوي، هغو مقاومت نه درلود. د لوګر اوسیدونکی نواب خان احمد زی وایي تر دې له مخه دیوالي بخارۍ هم وي.
خو به بخاری دنچه در نوده ده واسمانی بیلری ویوده دون بیلور با بیلری محکمه بی اقا به لغون چریم جوله وده سی چری به بیافدانم دلو او دودره اسری بیمارکه وده چه و دیوود یک دی پاره یو دیو بوده گر بیدو دی پاره ده که بس غالم سوزل که دو لرگی بم سوزل که دو مغاری لچرینه ده دی شکل سی بجوله وده سی پا خوبا تاوا در لوده نرین پاسی ببنه مفخیدو او یب کسی مخاری بی سی پا خوا دیواری بی که زهر شب وقت که آنه لکه توخانه شکلی رایسی درلو زیاغا با بیا شال خواه ور پوز بلیدو لکه یو کوتا چیه دیوال پوری با نیختیو کوتی هوا بی درکه نرمال ساته لکه مرکز گرمی داسی بی نو واسه وقتو که دلتا ترکی بخاری راگلی دی سیاغا لیر اسری دی و کلی دی مگر دیوی قیمت لوړ ده او په هم رنگ هم شکل عین شی خو د کوټه سنگی کې په پد سخته کې جوړې عین لکه د ترکی داسې دي په دوی کې برای یارم سپوزل کې زرادم کې سپوزل کې لرګم کې سپوزل کې په تن نور ته اثر دي.
په کابل کې ډیری حلبی سازان انحصاراتو ته مخامخ دوکانونه لري. دوی په سرلای او دوبه د نورو کارونو ترڅنګ ژمی ته بخاری هم جوړوي. ومن دې سیمې ته ورغلی د بخاریو په اړه یې له حلبی سازانو سره مرکې کړي دي. دلی یې د اوریدلو بلنه درکوم.
مهربانی جان برا او پیژنې
مسیم شهاب الدین زه کاروبار علبی سازی کوم بخاری مخاری خرڅوم دنه سرای دالته مونږ دکان لرو کارګران کار کوي الته جوړی تولید الته دا خرڅول مونږ دلته ده
دلته به څومره دکانونه یې په مجموع
مخک خو زیات اوس یو شل پنځه دکانونه دي
څو ډول بخاری تاسو جوړوي
په ګور رقم بخاری ده یو رقم ته مونږ په خوانی نوم چری ده چری وي بوریاره بخاری ده لرګي ولا ده یو رقم ته ګلدانی وي ګلدانی ده او یو رقم دیزلې بخاری ده
په خو به خلګو ډیر صفات کوو د بخاری ویل به وایدا بخاری چې واری واخل څو کال دوام کوي اوس په نه د بخاری د تشل
دغه مخک د تیل بیلرونه وو اوس د سې د یو کار د اخیر د سرګونه کې نه خیری هغه بیلر ده دا مې درې څلور کال کار ورکی یار یو دانه
دا ان چادر نام جوړیږي دا کنه
ان چادر نام جوړیږي دا بریاره ټول ان چادر ده د لرګي ولا بیلر ده بیلر اخیر
ولی د بریاره لا بیلر نه جوړوي
دا بریاره کې مونږ بیلر نه جوړ کغه به ګرم نه کوي د بریاره خو داسې نازک شي ده د نازکه ځکه مونږ جوړو کې ګرم کې واګه هغه یو دوله پکې منس کې راځي او یو خپل بخاري ده د بل شي به کار نه ورکی ګرمای نه
فرضاً د بوراري او بخاري چې نیمنه د ولري د دوله ولري د په څومره وخت جوړوي
مونږ ورځ اته دانه لز دنه جوړو په پنځه کسانو
د بخاري او کاروبار معمولا څو وخت شروع کی
مونږ خو داسې په دې وخت کې مونږ صرف خرڅول وخت لرو په ګرمي موسم کې جوړو بیا په دې خزان موسم کې بیا مونږ خرڅول شروع کوو
پورس کې څو بخاري خرڅه
پورس کې شل پنځه دنه خرڅو
ډیر د څه شي بخاري خرڅي
ډیر د بوریاري والا خرڅيږي بوریاره ډیر خلک اخلي راحت هم د بوریاره
د بخاري خو نور زمیمه شیانم لري د نور څه یور سره
دلته خو د کابل کې داسې رواج دسته یواز بخاري خرڅيږي په یوې بخاري سره خو یو بوریاره بخاري یو خپل بخاري ده یو دوله پکې ده او درې پایپونه خوري یو کاجنال او یو تاشته تخته منقل نه ده
اوس د نرخونه راته وای
دس یو کار ده د یک سیره بخاري یو سیره ده او نیم سیره ده یک سیره بخاري ته ارس سره تقریبا 200 روپیه راځي د بوراره او نیم سره 1340 راځي د لرګي یو رقم بخاري دغه د بیلر رنګ ده هغه دبل ده هغه تقریبا 2000-2500 پورې ده د کی نازکه بیلر د بخیر بیلر ده هغه 1514-1400 د چریم غټ چری په 2200 روپیه ده د منځنی چری 1400 ده د ولکی چری 1200
یو شته ګلدان او
ګلدانی هغه 1400 روپیه ده
هغه څه رقم جوړښت لري ګلدانی او نور بخاری
صرف ډیزاین رګلري ما چادر ماغه نازک ده خو صرف د دوه درې هغه ګلونه پکې اچي به مونږ ګل ګلدانی وته وای
د سکرو لپاره بخاری وې د سکرو بخاری څنګه
د سکرو لپاره د لرګي بخاری ده بیلری ده هغه دبل بخاری کده هغه د بیلر رنګ هغه زغال سنگ د پاره او لرګي د پاره ده
د یو نل په څو خرڅوي
یو نل په 100 افغانۍ تاسو سلور سوم د 300 هم ده هغه اندازه خبره ده کومه اندازه خلک
زانوخم پتوی
زانوخم په سل باندې ده
په دې ورستو کې د ترکی بخاری راغلی دي او خلک ترکی بخاری امړي تاسو په خیال هغه بخاری څنګه دي
دغه لرګي ولم ده بریری ده پر ولم ده هغه 15000 14000 14000 2000 نه کم هغه نه ده نتیجه دینه خراب ده د ګرمۍ خسي خو هغه پوج لک شو شالري هغه پر خلک اخلي خدای کله کې د ترکی بخاری راغلی زمون کاربر هم لک خراب شوی دي بازار کې ډیر دي نه سبا خلک ډیر ترکی اخلي
نو څه فکر کوي ولی خلک ولي
خایز ده پاره
دا تاسو ولی د خپل بخاری نه خایسته کوي خو هغه ته وګوري یو شی جوړ کین
ان شاء الله مونږ هم کوشش کوو کنه نه پس هغه سر ډیزاینونه هغه بدلو کې خدای پاک پوه شي د دولت زمونږ آرام کیه وره د وطن جوړ شي یا مونږ هم کوشش کوو کغه بخاری مونږ خپل جوړ کو
لدین علاوه یو ډول بخاری چې بیا فرمایشي خلک جوړي فرمایشي بیا څنګه یې تغیرات پکې
ولا د څه کار ده د ډیر کسان د فرمایشي وزه ترکی بخاری راولي وای مونږ دغه بخاری مونږ ته جوړ کو وطني خو بیا مونږ جوړ ورته په نظر به په تکلیف بیا نرخ هم پکې فرق راځي وزه بخاری په 2000 دی 1300 دی هغه بیا 5000 15000 به مونږ ته ورګي فرمایش د پاره
ترکی بخاری فرمایش کراسي جوړولای
او جوړولای شو صحیح
د ورځي څو کاروبار کوي
ولا د څه کار ده نن سبا کار بل خراب شوې دي بیا هم شکر ده 15 پاکستان دی دکان کوم کار کو 15 پاکستان سالور زره 3000 به مونږ ته پات کیږي یعنی یو کس 1300 ورته پات کیږي
کور مدان دې
سید نجیم د دې سیمې بل دکاندار دی دی وایي چې اوس ترکی بخاری ته ورته بخاری په کابل کې هم جوړیږي
نجیم خان په کابل کې په کوم کوم ساحو کې بخاری جوړیږي
په انسال پندل تم جوړیږي کوتی سنگي کې جوړیږي په کمپنی کې جوړیږي په تایمنی کې جوړیږي جاده سر چوک کې دلتم جوړیږي مونږ کم ځکه چې خپل کسبی عمل ته جوړي خپل کار
نن سبا کوم بخاری مو ډیر فروشات لري
نن سبا خو دا بوره یارا ډیر فروشات لري
دلیل یې ولې
ولې چې خلک د لرګي له ګران دا بور له ګرځان دا خلک د دې بوره یارا نه زیات استفاده کوي
دا نن سبا ترکی بخاری رواج شوی دی
ترکی بخاری اوس ترکی نه دی هزارګان جوړی په پل سوخته کې د ترکی بیا سلوی زره 50000 او 10000 ده او دا خرسي په 15000 10000 او زره خلق دینه زیات استفاده کوي بیا
پل سوخته کې جوړی
سوخته کې پل سوخته کې جوړیږي هزارګان جوړی
دا نو تفاوت نه لري له ترکی سره
تفاوت لري خدا رنگ ورکي یا خلق رنگ نه ورکي
یعنی ترکان رنگ نه ورکي
ترکان رنگ نه ورکي ماغه سي ان چادر نه جوړی دا خلق چي ده دا رنگ ورکي دا چې به محکمو کې هغه پوسته کې تنه پریوزي
خلق نه زنی
خلق پیزنی خارزانی از زمون کسان ارزان پکار ارزان شی اخلی اما هغه شی ده شیپ فرق نه کوي هیڅ فرق نه ده خلق په کیفیت کې فرق ده
خو نو د دې معلومیږي چې کاروبار نو خسوي ده خلق را کسب خسوي ده وده کوي
زمون ګم دا کار جوړ کړی بس خون کار نه خراب کړی ده اوس د ترکیه نو دکان دم جوړ شي ترکی ملي دام لري وې دا افغانستان ساخته ده ترکی ساخته
کور دی ودان ډیر مننه
فیصل 22 کال عمر لري دی وایي زمو شوم وم چې دلته می شاګردي پیل کړه څو کاله مخکې استاد دعا راکړه چې مستقل کار پیل کړم خو اقتصاد می ښه نه دی لانه یم بریالی شوی چې ځان جلا کړم
والا ما خو شاګرد هستم صاحب دکان خوب خو پیسې پیدا
زه شاګرد یم د دکان تختن خې پیسې ګټي ما ته هفته کې 700 افغانۍ راکوي زه ډیر وړو کوم چې دلته می د کسب ته مخه کړه شاګرد شوم شپږ کاله می کار وکړ استاد هر کال نوې شاګرد راولي او زلو شاګردانو ته چې کار یې زده کړی وي دعا ورکوي چې مستقل کار شروع کړي ما ته لامه کې دعا راکړي خو زه دا توان نه لرم چې جلا کار پیل کړم بس دا استاد لاس ته ګورم سه کال کارونه هم نسته هر دکان کې څو شاګردان د استاد د کور ودان وي څه نه وایي
محسن د کابل په ښار کې ترکی بخاری خرڅوي دی براته ووایي چې د ترکی بخاریو نرخونه څنګه دي او کله بازار ته راغلي
بخاری های ترکی از 5 سال به ایسو رواج پیدا
ترکی بخاری د 15 کاله کیږي چې افغانستان ته وارد شوی دی مونږ دوه ډوله ترکی بخاری لرو یو ډول ډولادار او بل بیډولی دی کوم چې ډوله لري نو خاص ورته په ډوله کې اچول کیږي او حل تسوځي بل ډول خاص د بخاری منځ کې سوځي دا بخاری څو خوالی لري یو دا چې مقاوم دی منځ چودنی دی بل دا چې د نلون قطر استر دی دود نه کوي او چندلو ته اړتیا نه پیخیږي خسته دي د دې ترڅنګ یو ډول نورې بخاری هم شته چې هغه بیا داش لري ژمې مو فروشات خوي البته نرخ یو څه ګران دی اوس موږ چری بخاری چې داش هم لري په 14000 خرڅو بوراره غټي او وړي لري ل 2000 نیولې تر 15000 تمامېږي د بخاریو کې لرګي سکاره او بوراره سوزولې شو
درنو اوریدونکو خبرونه هم دومره وه. کم راډیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو، په عزت اوسئ. Yeah.